السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ښکاروي چې وځه څومره کړکیچنه ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر اورو
په لوګر کې افغان ځواکونو د طالبانو یو زندان مات کړ هند افغانستان ته د کورونا 15 ډوزه واکسین ورکوي او ایران د غیژنیونې یو اتل اعدام کړ د خبرونو تفصیل افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندانه د 22 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زایوي
نیروهای امنیتی شب گذشته در یک عملیات خاص در ولسوالی چرخ لوگر
امنیتی ځواکونو تیر شپه د لوګر په چرخ ولسوالی کې د ځانګړي عملیاتو په محل او تن امنیتی کسان او 15 ملکیان د طالبانو له زندانه خوشی کړل
شغل احمد زیاته کړ چې د دې عملیاتو پر محل درې طالبان نیول شوی دي طالبانو د دې زندان د ماتیدو په اړه څه نه دی ویلي د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیرین د کندوز ښار په دوه ناحیه کې ټپی شو 14 نصهار د نهنی مو بچو خواته د ولایتي شورا د مرستيال کوټه نشته وشوه په دې پیښه کې د شغلي امیري دوه ساتون کې هم ټپین شوې دي وی سرچینه اساسي رډو ته وویل چې ماين په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو هند افغانستان ته د کورونا 1500 زره ډوزه واکسین ورکوي په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلي دي چې دا واکسین به ډیر شر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنۍ چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایروس 45,250 تنهخته شوی دی او د دې ناروغي د تلفاتو رسمي شمیرې 2,309 ته رسیدلې دي د افغانستان بانک په وینا د تیر مالی کال په ترڅ کې د کورونا وبا سربیره پر بانکونو د افغانانو باور زیات شوی دی د دې بانک د تادیاتو د برخې مشر میر عزیز برکی په کابل کې ملت ته د حکومتي ادارو د حساب ورکونې په پروګرام کې نن وویل
تعداد دیپوزیتر ها و اشخاص ده ها و کسان شمیر چه پا بانک پیسه امانتی ده ها و شمیر سلور اخشار یا دری میلیون تا لورد شویده ای
ده دی بانک ده چارواکو پا خبره تیر مالی کال ده بانکی سکتور پا دارایی برخه که درلس میلیارد افغانی زیادواله را غلی او ده بانک دری دش میلیارد افغانی نوی بانک نوتون بازار تا ورنده کرده افغانستان آیرلند ته 218 منډې هدف وټاکه دغه یو ورسنې کرکټ لوبه په متحد عربی اماراتو کې روانه ده آیرلند پټه وګټله او افغانستان ته نن سهار د بیټینګ د پیلې دوه بلنه ورکړه اوسلا تر اوسه پورې آیرلند بیټینګ نه دی پیل کړی د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکس نوالنی د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وشلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوشنبه په ورځ وویل دی وایي زما په اند موږ کولی شو چې د دواړو هیوادو د دوه اړخیزو هدفونو لپاره د نوې سټارټ پر تړون کار وکړو روسیې ته روښانه کړو چې موږ د دوی د چلند په خاطر که د نوالنی په اړه وي یا هم په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وژلو په خاطر د انعامونو ورکړې وي ډیر اندېښمن یو نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیر کال راپور ورکړی و چې په 2019 کال کې د روسیې استخباراتو طالبانو ته پټې پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې امریکایي او ائتلافي سرتیري ووژني روسیې دا راپور رد کړی دی په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونه وروسته تر هغه پیل شول چې د اپوزیسون مشر نوالنی یوه اونۍ مخکې له جرمني د راستنېدو پر مهال په ماسکو کې ونیول شو نوالنی تر مسمومېدو وروسته جرمني ته د درملنې لپاره تللی و د اکشن بی پورس د مظاهرو پر مهال تر 320 ډیر کسان ونیول شول اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهره چانو ځپل غندلې دي د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاکو بالا وی ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبت پیشام نه ده ثبت شوی امام علی رحمان نن پارلمان ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه خو د تاجکستان روغتیا وزارت د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د کورونا یو شمیر نوې مثبت پیښې د نوي کال له پیل راوروسته ثبت شوې دي په تاجکستان کې د کورونا رسمي مثبت پیښې 13,308 ته رسیږي او تلفات یې 90 تنه ښودل کیږي روسي خبر ده چې له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنیونې یو اتل د قتل په تور اعدام شو د راپور لمخې دیرش کلن مهدی علی حسینی د ایران په جنوب لویدیځ کې د دسفول په ښار کې د دوشنبه پورس په دار ځړول شوی دی حسیني چې د سیمې په کچه پیژندل شوی غیشنیون کوي وو 15 کال مخکې د یو ځوان د وشلو په تور تورن شوی وو. ایران د نړۍ له هغو څو ګوتو په شمارو هیوادو څخه یو دی چې ډیر کسان پکې ادامي شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 250 ډیر کسان اعدام شو.
له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال اغلې د کلارو د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښکاره کړې، خو ویل دي چې د سولې وسنې خبری تاریخي فرصت ده.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو
د اړه په بشپړ جزئیات واوري. په کندوز کې یو شمیر خبريالان شکایت کوي چې د ناامنیو لامل مجبور دي خپل دندې پرېږدي. په کندوز کې څو ورځې مخکې په زهره رادیو باندې یو شمیر کسانو يرغل هم کړي وو. سر بیره په دې چې خبريالانو ته ګواښونه هم شوې دي. له کونړ باندې یو داسې سرتیری د ژوند په اړه باندې راپور درته خپور کړو چې په ملي اردو کې د ماین پاکۍ دنده درلوده، خو د یوې ماین چاودنې د سترګو دید له لاسه ورکړ. نبی الله نومیږي.
که په دې باندې 15 کسان د منځه لاړ شي نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کړو، خو دغه خلکو ژوند الله پاک وژغوري موږ نه دی.
د هماورې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د نیو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ په وړاندې د یو نړیوال ائتلاف ته جوړېدو غوښتنه وکړه. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دغه هیواد کې د روان کړکېچن وضعیت ښکارندوی دی. په سیاسي او د سولې جوړونې چارو کې د دې سازمان مرستیال روزماري د کارلو که څه هم د سولې روانې خبرې د څو لسیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. بلخوا بیا طالبان وایي د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی ایران ته تللی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ملګری ملتونه د افغانستان د سولې لپاره روانې خبرې د څو لسیزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو په دې هیواد کې په اوسني وضعیت هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د دې سازمان مرستیاله روزمارلی ډیکارلو وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هیواد کې د اوسني کړکېچن وضعیت استازولي کوي. میرمن ډیکارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کورونا او باغیز پر سولې او امنیت په نوم جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاډ هم ورکړ.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د سولې سیزو کړکېچ او بې ثباته حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګري ملتونه په خپله ټوله وسه هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسیدو کې مرسته وکړي.
ملګري ملتونه د کړکېچ له زیاتېدو سربېره په تیر 2000 کال کې د جګړو له کبله په افغانستان کې له خپلو کورونو څخه د 380,000 کسانو له بې ځایه کېدو هم خبر ورکوي. کلیابی خو ملګری ملتونه په افغانستان کې روان وضعیت کړکېچن بولي. بلخوا بیا اروپایي ټولنې سولې ته د رسیدو لپاره د رښتونو خبرو د پایل غوښتنه کړې. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکل یو زیاتوي. په دوحه کې د سولې لپاره رښتینی خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کول او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې د یو بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او له نورو ډېر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت به یوازې جګړه او د قربانیانو شمیر یې زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مهال په قطر کې د سولې د رښتینو خبرو د پایل غوښتنه کوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرو 9 ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکزي پلاوو هیڅ غونډه نه ده کړې. خو تازه طالبان وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپله ټویټر پاړه د دې سفر موخه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او د افغانستان او سیمې پر روان امنیتي وضعیت خبري بللې دي. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوی. موږ د دې سفر د جزئیات پاړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیوه، خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو لدی وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او موده وړاندې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په یو مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوخه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی وبلل. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا د سولې راوستلو لپاره یوازې د دواړو لوریو قوي اراده د دې بهیر د بریا ضامن بولي. د دې وزارت وایاندا نا جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنۍ تاریخي فرصت برابر شوی دی چې افغانان په خپل لاس پکار شي او یو بل سره کینی او دا اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتنه کوي چې پرون د افغانستان اسلامي دولت مرکزی پلاوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د افغان وژنې د روانې لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې د مذاکراتو د ځنډولو او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه باندې خبرې کړې دي. هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ټلیفوني څرګندونو په اړه باندې جلا جلا اعلامیې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې لمخې د دې ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې د دواړو خيزو اړیکو پراختیا پر اهمیت او د افغانستان د سولې په بهیر کې پورستو پرمختګونو او ننګونو باندې خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر د سولې بهیر پر ننګونو ګړی د ول د توتريخوالي د جاتیدو په اړه اندښنه څرګنده کړې او د توتريخوالي کمول او د سولې بهیر بریا لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. دواړو لوري د سوداګرۍ او ترانزیت د خلکو ترمنځ اړیکې د افغانستان له زندانونو د پاکستانی زندانانو خوشی کېدو او د 2000 کال د اپټیکا د اتمی غونډې سندونو او هوکړه لیکونو د نهایي کولو په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ جوړیکو پراختیا لپاره ټینګار کړی دی. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې څه ویلي دي او د ښاغلي قریشي په حواله څه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي دي، د ازادي اروپا مشال راډیو خبريال طاهر خان په دې اړه باندې مخکې غږېدلې ده چې تاسو ته به اوس خبري خبرې کو.
پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې دي. نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې کومه بیانیه خبره کړې ده په دې اړه باندې، نو پاره کې ځنې شانه اشاره ده چې اول خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی حنیف اتمر تخپل افغان چې کوم سیال دی افغانستان خارجه وزیر تن یو خو چې کوم پاکستان تجویز پیش کړي او چې په مارکیټونو ګډ مشترک په پوله باندې ګډ مارکیټونه جوړ شي، دا د پاکستان تجویز وو. خو په دې باندې پرمختګ نو شوه. دا 13 میاشتې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو تجارتي خبرې شوې. نو یو وار بیا شاه محمود قریشی د دغه په اهمیت باندې خبره کړې ده او په دې اړه باندې یو مفاهمت یاداش، یعنی د یو معاهده د موافقه هغه پاره ټینګار کړی چې زردا روسی زکه چې دی دا وی د سربا چې کوم ځای خلک دي دواړو غاړو ته د پولي دا غوي چې تل کوم شیان دي پیدا کیږي هغه به نور مارکیټ لکه یو تجارتي اړیکې به هم سیوا شي. یو خدای خبره ته اشاره ده. دویم بین الافغانی خبرو ته هم د پاکستان خارجه وزیر اشاره کړې ده چې زړه خبرم ده بار بار کوي پاکستان چې د دې په بنیاد دی ټول شموله وسیع البنیاد جامع سیاسي حل رامنځته شي، تشدد په کمی باندې تشویش یو سر سرګند کړی دی پاکستان خارجه وزیر او غوښتنه کړې ده چې په خبرو کې چې پرمختګ وشي په بین الافغانی مذاکراتو کې نو بیا به دغه یو نتیجې ته هم ورسی. بل د سرورمه خبرې پکې د پاکستانی قیدیانو چې د افغانستان په زندانونو کې جیلونو کې بندې او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د نومبر په میاشت کې د هغې د خوشي کولو امر کړی او فرمان جاری کړی، تر اوسه پورې هغه نه دی خوشي شوی. د هغې خبرې هم یاد کړې ده چې پاکستانی بندیان چې په وړو جرمونو کې غری بند پاتې دي د رهایت لپاره وسره پیسې نشته یا په ځینې خپل موده پوره کړی دي نو باید چا خوشي کیو دا خبره. او په اخر کې خو یو وار بیا د دغه خبره شوې ده د افغانستان کې د اصول خبرې چې په هغه کې د پرمختګ خواهش د پاکستان یو خدای خبره شوې ده. افغانستان تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه بیان نه جاری شوی.
طاهر خانو د آزاد اروپا مشال رادیو خبريال چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ټلیفوني خبرو په ارتباط له موږ سره ورستي جزئیات شریک کړل. البته دوی نن لګرمي ورسره د افغانستان د سولې او امنیت په پروسه باندې خبرې کړې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
واربشو کندوز تا کندوز کې د رسنیو مسولین وایي یو شمیر کارکونکو د خوندیتوب د اندېښنو له کبله دندې پریخي. په دې ولایت کې خبریالان وایي پر زهره راډیو څو ورځې مخکې د پاریدلو خلکو برید د دوی امنیتي اندېښنې څو چند زیاتې کړې دي. دوی خبرداری ورکوي که حالات همداسې پاتې شي ښایي یو شمیر سیمه ییز رسنۍ خپل کار ته دوام ورنه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه دغه راپور ته.
د کندوز د رسنیو کارکونکي چې لا د مخه خبریالانو ته پیښو امنیتي ګواښونه اندېښمن کړي وو وایي دغلته پر یوه سیمه ییزه راډیو له برید وروسته نور هم ویرېدلي دي. د یو شمیر سیمه ییزو رسنیو مسؤلان وایي چې ځینو کارکونکو له دې پیښې وروسته خپلې دندې پریښې دي. د جدې په شپږویشتمه نیټه یو شمیر پارېدلي لمونځ کوونکي د کندوز په ښار کې د فیروزکوی جامع جومات ته څیرمه د زهره په نوم راډیو ته ننوتل او د دې راډیو وسایل یې مات کړل. کندوز کې د سیمه ییزو رسنیو چارواکي وایي پر زهره راډیو برید د کارکوونکو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. اورانوس په کندوز کې یو خصوصي تلویزیون دی. د دې تلویزیون مشر هدایت الله زیارمل وایي که څه هم برید د دوی په تلویزیون نه دی شوی خو ترې وروسته یې ځینې همکارانو دندې پریښي او یو شمیر نور هم د خوندیتوب احساس نه کوي.
هر ګونه موردی که در کندوز در علی رسنیو محلی صورت میگیره.
د کندوز په سیمه ییزو رسنیو کې که کومه ستونزه پیدا کیږي لومړی باید په اړه پلټنې وشي او د قانون سره سم ورته رسیدنه وشي. دا سم کار نه دی چې خلک په خپل سر پر رسنیو برید وکړي او ټول شته یې ورته تخریب کړي. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی.
هدایت الله زیارمل او په کندوز کې د سیمه ییزو رسنیو نور مشران وایي که چیرې د دوی د دفترونو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات ونه شي ښایي ځینې رسنۍ اړ شي چې خپل فعالیتونه بند کړي. حسیب الله حساس د کندوز په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال دی. هغه وایي
حمله که بالای رادیو زهره شده واقعا شوکه شدیم و خیلی ناراحت شدیم. و
حال زهره رادیو چې کوم برید وشو زموږ پر رسنیز فعالیت منفی اغیزه کړې ده ځکه پخوا موږ یوازې د ترهګرو ډلو له لورې اندېښنې درلودې خو اوس ویره لرو چې عام خلک پر موږ برید ونه کړي او له همدې کبله رسنیو ته په ډاډه زړه نشو راتللی.
دوی دغه راز پر حکومت غږ کوي چې پر زهره رادیو باندې د برید اعلان باید ونیسي او قانوني چلند یې ورسره وکړي. گیتا محمدی د خاور په نوم د وی سیمیز رادیو کارکونکې ده. هغه وایي ورستوی پیښو اندېښمنه کړې ده.
د هجوم بالای رادیو زهره یک از حالتهای نگران کننده به خاطر کارمندان بخش
زهره رادیو د خلکو برید موږ ذهنن او روحن نه آرامه کړي یو. دا یو جرم دی چې یو شمیر خلکو پر خپل سر پر زهره رادیو برید وکړ. دا پیښه باید په جدي توګه وڅېړل سي.
په کندوز کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل شهباز صابری پر رسنیو او خبریالانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه فضای مسئولیتی برای کار رسانه‌ای نهایت خطرناک و
نابد مرغه پر خبریالانو و رسانه‌ای د کار فضا رتنګ شوې ده. روان وضعیت خورا خطرناک او نهیلی کوونکی دی. موږ د رسانه‌ای د ملاتړ له بنسټونو له حکومت او د غراز له نړیوال ټولنې غواړو چې د وضعیت ته د حل لار عمومي کچېر وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي نو رسنۍ به تشې پاتې شي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي دوی پر زهره راډیو باندې د شوي برید په اړه پلټنې پیل کړي دي. همدارنګه ډاډ ورکوي چې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به ټول اړین اقدامات وکړي. خو کندوز کې خبریالان وایي دوی ډاډ ته کم خو د خوندیتوب په برخه کې عملي اقداماتو ته ډېره اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوږیاست. په 12 منځنۍ څپه او اف ام 15 خبرونه کو ورزو کو نړته هلته د ملي اردو یو سرتیری د خپل سترګو دید له لاسه ورکړی دی. اغام په داسې حال کې چې غوښتلې یو مین کشف او شنډ کړي خو مین پې چاودیدلی دی. اوس وایي چې اقتصادي وضع ښه نه ده او په وخت هم د معلولیت معاش نه ورکول کیږي. پام وکړئ دغه راپور ته.
په سیرای د کلونو مخکې ماین چاودنی نخې ښکاری د سترګو بینایی تریخستی او له جامو یې د هغه بیوزلی څرګندیږي. شاوخوا یې 15 زامن چې ټول ماشومان دي راټول دي. د بچیو له جامو یې هم ښکاری چې د ساړه ژمي لپاره مناسبې نه دي. دا نبی الله دی. هغه وایي د ملي اردو د 201 سیلاب کولی اردو د ماین پاکۍ د یوې ډلې قومندانو د هغه په خبره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په سرکونو نو کې زې پزای شوی شپږ سو شپېته مینونه یې راوستلی او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلې دی. خو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په عمومي لاره د ښودل شوي مین شنډولو کې ورسره قسمت یاري ونه کړه. دا مین چې نبی الله د خپل کار شپږ سوه یو شپېتم مین یادوي پرې وچاودېده.
په دې باندې 15 کسان د منځه لاړ شي نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کو خو د هغه خلکو ژوند الله پاک ژغور موږ نه دی.
نبی الله شاوخوا 40 کاله عمر لري. په معلول ځان ورته د 15 کسیزې کورنۍ پالنه ورپه غاړه ده. د هغه په خبره چې پخوا به ورته د معلولیت تنخواه په وخت ورکول کېده خو اوس هغه هم نه ورکول کېږي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
د 15 کسانو سرفرست یم ماله چې کوم چی راکوي دغه زما د کورنۍ بسنه نه کوي. یعنی که په کال کې دا ډیر زغ اقتصادي دغه حکم لاګه حکمانو زما تقریبا چې و میاشتې دي دا بوټ ته ضرورت لري، دا قلم ته ضرورت لري، دا بکسی ته ضرورت لري، دا جامو ته، د مکتب خل دغه ځانګړي جامې هغه ته ضرورت لري، خولۍ ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، نور ډیر دغه دي.
نبی الله دا ګیله هم کوي چې کله یو دفتر ته ځي نو هلته ورته په درنه سترګه نه کتل کیږي او ورته د سوالګر او نور نمونه اخستل کیږي.
حتی د دې پورې چې د ولایت دغه قراول ورشي منګ د ټولګرو په نامه باندې یادای دا ټولګر دي سوالګر دي.
د نبی الله مشره زوی عبد الله د معلول پلار ترڅنګ ولاړ دی. نری جامی پتن دي او لسړو لړزيږي. هغه راته ویل
کله چې روغ سپلای بوتان جامی چپړې قلم کتابونه کتابچې ډېر شیان به راته راوړل. اوس زخمی دي، اوس د نور ماشومان شتري پلارونه را روغ دي.
په کونړ کې معلولین او په جنگ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ له حکومت غواړي چې کومې مرستې کونړ ته راځي باید د دوی برخه پکې وشي ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکومتي مسؤلین وایي نظامي معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي او د پاتو میاشتو به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه حقوق چې د شهدا او معلولینو وزارت له طریقه دوی ته ورکول کېږي د شپږ میاشتو حقوق ادا شوي دي او د شپږ میاشتو لپاره نورې پیسې دغه د بودیجې سند ده دغه چې پاس شي دغه پیسې هم ورته انتقالیږي. نو په کونړ کې به داسې هیڅ حکم نه پاتې کیږي چې هغه بې امتیازه وي. د کومکونو په رابطه باید ووایم چې موږ وخت ناوخته چې بعضې کومکونه د موسساتو له طریقه کیږي په هغې کې هم موږ نظامي شهیدان او هم معلولین لیکلي دي او کومکونه ورسره ترسره کوو.
دا یوازې نبی الله نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې معلول شوی بلکې د دې په څیر په زرګونه ځوانان په روانه جګړه کې یا وژل شوي او یا مایوب شوي دي چې د دوی او کورنیو ژوند نیمګړی کړی دی. نبی الله پر دې سربیره چې غواړي حکومت د ته د یو سرتیری په توګه پاملرنه وکړي دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې د روانه خونړۍ جګړه په سوله پای ته ورسیږي څو نور پلرونه او زامن د ده په برخلیک اخته نشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انتونی ګوتیرش د نویو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ په وړاندې د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. ګوتیرش چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلوژنې یا هولوکاست د یاد لمانځلو په کلني مراسمو کې خبرې کولې دغه راز په نړۍ کې د کرونا د خپرې شوې وبا له امله د ناسمو تبلیغاتي او اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم د یو نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. تفصیل نوریاس نوري اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د نیو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ د پراختیا او خپرېدو په وړاندې د یوه ائتلاف د ایجادولو لپاره د همغږي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. ګوتیرش دغه راز د ناسمو تبلیغاتو او اطلاعاتو له پردیو د ویرې د بیا راژوندي کولو، د یهودانو ضد او د کرکې د بیانونو په وړاندې چې د خپراوي او ودې یو عامل هم په نړۍ کې د کورونا خپره شوې وبا بلل شوې د یوه نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. هغه وویل دا خواشینوونکې ده، خو د حیرانتیا خبره نه ده چې د کورونا خپرېدل د دې سبب شوي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې له هالوکاست یا د یهودانو له ډلوژنې انکار وشي، تاریخ تحریف شي یا هغه رالنډ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بېلګې په توګه دا چې یهودان د کورونا له خپرې شوي وبا سره تړل کېږي او هغوی په دې تورن کېږي چې پر نړۍ د تسلط یا نفوذ د هڅو د یوې برخې په توګه دغه وایروس جوړ کړی و، که هغه ډېر خطرناک تبلیغات نه وي نو به مسخره وي. ګوتیرش وویل دا د یهودانو ضد وروستي تبلیغات هغو تورونو ته پاتې کېږي چې له دې مخکې په 14مه پیړۍ کې د بوبونی طاعون د خپرېدو له امله پر دوی لګول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یاد تازه کولو په مناسبت یوه نړیواله غونډه کې چې هر کال ملګري ملتونه د جنوري په 28مه په پولنډ کې د یهودانو د اجباري کارونو د ساتلو له اوشویتس برکناو کم څخه د یهودانو د آزادولو په مناسبت جوړوي او سګنې شپږ اویاومه وه وکړې. دغه مناسبتي سګنې غونډه د کورونا د خپرې شوې وبا له امله په مجازي بڼه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز خبرداری ورکړ چې هغه ډله سپین پوستې چې په نړۍ کې خپل نسل له نورو برتر بولي ځانونه منسجم کوي او د خپلو هیوادونو د پولو بهر خلک ګماري او نیو نازیان او د هغوی ایدیالوژي هم له لسیزو چوپتیا وروسته اوس بیرته پراخه شوي او ارزښت موندلی دی. ګوتیرش وویل امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې نیو نازیان په متحدو ایالتونو او نړۍ کې د پراختیا په حال کې دي. د هغه په وینا په ځینو هیوادونو کې دوی د پولیسو په لیکو او د امنیتي خدمتونو په ادارو کې هم نفوذ کړی دی او ایدیالوژي آن د لویو سیاسي ګوندونو په بحثونو کې هم اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سپین پوستو د برتري او د نیو نازی د ایدیالوژۍ ودې ته باید پر حقایقو د هغې نړیوالې حملې په چوکاټ کې وکتل شي چې د خلکو په ژوند کې د ساینس او د حقایقو پر بنسټ څېړنو رول یې کم کړی دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د هالند په امستردام کې پولیسو او یا کسان ورسره له هغه ونیول چې د شپې د ګرځبندیز پر ضد یې درېیمه شپه هم اعتراضونو ته دوام ورکړ. په ځینو ځایونو کې لاریون په تاوتریخوالي اوښتې او لاریون کوونکو پولیس په ډبرو ویشتي. پولیسو ویلي لاریون کوونکو د کورونا ویروس د معاینې یوه ځای ته اور ورته کړ. دغه هیواد صدر اعظم د دوشنبې په ورځ فساد او ګډوډي وغندله. نور حال ملالی بشیر اورو.
راین لینډسي د آیرلند دی خو اوس په امستردام کې اوسي او هلته کار کوي. دی غواړي چې د هالند حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رامنځته کړي محدودیتونه لیرې کړي. راین رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي:
زه فکر کوم چې موږ باید اجازه ولرو چې خپل ژوند وکړو. ویروس شته خو د ویروس په خاطر باید د نړۍ ټول کارونه ونه تړل شي. زه فکر کوم چې موږ باید د ویروس مخه ونیسو خو خپل ژوند هم وکړو او ټول دوکانونه باید پرانیستي وي. دا زما خپل نظر دی.
کارلو هافمن هم د امستردام اوسیدونکو دی. دی بیا وايي حکومت هڅه کوي چې د ویروس د خپرېدو په مخنیوي سره ژر تر ژره لاره هواره کړي چې خلک خپل عادي ژوند ته ستانه سي. د ده په نظر په ښار کې دا ډول وضعیت ډیر د حیرانۍ وړ دی، ځکه دا وضعیت بې ساری دی.
ډیره حیرانوونکې ده چې وضعیت له کنټروله وتلی او خلک د لیونیانو غوندې چلند کوي. زه پوهیږم چې ولې، خو موږ باید دا ستونزه حل کړو او باید ټول آرامه پاتې شو. زه فکر کوم حکومت ډیر ښه اقدامات کړي او هر څه تر کنټرول لاندې راولي چې موږ وکړای شو ژر تر ژره د باندې ووتلی شو.
درې ورځې کېږي چې په هالند کې لاریون کوونکي د بندیزونو پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او په ځینو مواردو کې پر پولیسو هجوم وروړی او دوکانونو او نورو شیانو ته یې زیان اړولی دی. د روټرډام او امستردام غوندې لویو ښارونو ترڅنګ په کوچنیو ښارو لکه هارلیم، ګیلن، دنباچ کې پراخ لاریونونه وسول او لاریون کوونکي تر ډیره تر شلو کلونو کم عمره کسان وو. په دې هیواد کې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دا لومړی ځل دی چې ګرځبندیز لګېدلی. د ګرځبندیز اعلان وروسته له هغه وسو چې د روغتیا ملي انسټیټیوټ خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس دوهمه څپه راتلونکې ده. د دوشنبه په ورځ په هالند کې د کورونا وایروس 4129 نوې پیښې ثبت شوې او دا د دسمبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر ټولو کم شمیر دی. پولیسو ویلي سلګونو کسان یې نیولي چې دوی یې په ډبر ویشتلي او یا یې هم له ځان سره چاقوګان راوړي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. احمد شیبر تبر وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د طالبانو یو پلاوی نن ایران ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې سفر دوی وار مخه خبر وو. افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندانه د 22 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې ټپي شو. هند افغانستان ته د کورونا 1500 سره ډوزه واکسین ورکوي. افغانستان او د آیرلند کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان په دې لوبه کې 218 منډې هدف آیرلند ته وټاکه. په ځواب کې تر اوسه پورې آیرلند 118 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاک وبلا ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبت پیښه هم نه ده ثبت شوې. او له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیشنمن یو اتل مهدی علي حسیني د قتل په تور اعدام شو.
له ازادي رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به دوونی ځ خبرونه وي. لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریحي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنز دریم او دغه یو ورځنی لوبه ورستې لوبه نن سه شنبه په ابوظبي کې روانه ده. د دوی ترمنز دوهمه لوبه د یک شنبه په ورځ وشو چې ایرلند لوبډله توپهنه وکړه او د نه لوبغاړو په سوسیدو سره 50 اورونو کې 2950 منډې وکړې. د ایرلند په جواب کې د افغانستان لوبډلې 218 منډو هدف په شپږ سلويختم اور کې پوره کړ. د لوبي غوړه لوبغاړې هم د سلیزي له کبله رحمت شاه وټاکل شو او اوله لوبه هم افغانستان ګټلې وه. که افغانستان درې ملوبه هم وګټي نو د سوپر 6 د نمرو په جدول کې به له پاکستان او انګلستان څخه هم مخکې شي. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه په کابل کې د جوجوسو روزنیز سیمینار پیل شي. د افغانستان د جوجوسو فدراسیون رئیس محمد صابرین آزادی رادیو ته وویل چې په دغه روزنیز سیمینار کې 50 روزونکي له کابل او ولایتونو څخه ګډون کوي سو د جوجوسو نوي قوانین او معیارونه زده کړي. د ښاغلي صابری په خبره ورته سیمینارونه به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم په لاره واچول شي. نوموړي وویل د سیمینار په پیل